السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. نن شنبه د 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جد اتمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده. پیل د سات خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلی او د سوریې د نوي حکومت د عافی او ښې حکومت ولې درجې ستایلی دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزیدو او د احمد الشره په مشرۍ د ځواکونو د وخت رسېدو ملاتړ کړی چې د ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده. خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 145,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنی روغتون نه دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وای پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري استلو لکبل په پاکستان کې ترهګری کم شوي نه ده، خو کرکه ورسره ډیره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کده چې افغان کډوال په زور وستل شي نو ترهګری به ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان د وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویل دي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایی برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 915 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پاوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,500 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 533 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تېره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دې ویلي چې نیول شوي بیا اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو دوو کلونو کې د ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو تر څنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼه په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 500 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره درو لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله دا سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یوه بله ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز غوړه کړي. د پکتیکا په برمل د پاکستان له برید وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ناندرې تیزې شوې. آیا هغه جدي دي؟
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او جی ایچ کیو پروژې دي.
په یو راپور کې وویل چې په ایران کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د هغه هیواد چارواکو فشارونه لا زیات شوي دي. د خوست په لکنیو کې د قومونو یووالي تر سر لیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت یو ژوبن جوړ کړی چې ډیر خلک لیدو ته ورځي.
دلته دا بغواش تر راغلی نو اولادونه مم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان د پارلمان یو غړی وویل د هیواد د هوایي شرکت الوتکه چې په دې وروستیو کې په قزاقستان کې لویدلې وشتل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. خو له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده، د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه بیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشودلو په شرط تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا 1 بجې پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوی ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدل دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوشتي مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خبره شوی. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمباری وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي. خود پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونه چلن نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې 14 سرتیري وشل دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کړه چې که افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګري به ورسره کم شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړي او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباری کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ٹی ٹی پی طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژه دي، او دا پروژه او دا گروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په دې ورستو کې په ایران کې پر افغان کډوالو د هغې هیواد د چارواکو له لوري فشارونه بیا زیات شوي دي. د ایراني وجکپوري امنیتي چارواکي د هیواد کې د بې اسناد بهرنیو اتباعو پر هغوی د کار د ګمارونکو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. په عین حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او د ایران په ځینو نورو سیمو کې اوسېږي وایي د افغانانو په وړاندې ورځ تر بلې د پاکستان د ایراني چارواکو چلند سختېږي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګپوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می پورس د دسمبر په شپږمه د ایران د پولیسو د عمومي قومندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانونیت باو په کارګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی ازادي رادیو ته وویل
یو کال کې چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وای څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ استل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګند کړي. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې کڅوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیون تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلای دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونو ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د آذربایجان د پارلمان یو غړی وای چې د هوا د هوایی شرکت الوتکه وشتل شوې ده. د آذربایجان د هغې الوتکه په اړه چې د چهارشنبه په ورځ په قزاقستان کې ولوېده شک دی چې د روسیې د هوایی دفاع په توغندوی وشتل شوې ده. په الوتکه کې یوه ټپي شوې هم ویلي او بخې په الوتکه کې یوه ټپي شوې هم ویلي چې تر پیښې مخکې د چاودنې غږ اوریدلی و. تفصیل لیس ما سروان پر رپورټ کې.
څلور سرچینو د آذربایجان په جمهوریت کې ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې د دې هیواد مسافر وړونکو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا نسکوره شوې ده. یو مسافر وړونکو امبرایر الوتکه د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15 نیټه د قزاقستان اکتایو ښار ته نږدې ولوېده چې په پایله کې 8 کسان مړه شول. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شو چې د الوتکه د روسیې له هغې سیمې څخه تیره شوه چې په تیرو میاشتو کې ماسکو پکې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هوایي دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي وو. د آذربایجان دولتي سرچینو یورو نیوز شبکې ته هم تایید کړی چې د قزاقستان په اکتایو کې د آذربایجان د هوایي شرکت الوتکه د روسیې له مځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي په واسطه ویشتل شوې ده. د دې سرچینو په وینا توغندی د ګروزنی په اسمان کې د بی پیلوټ الوتکې د فعالیت پر مهال د آذربایجان د هوایي شرکت د 8422 الوتنې په لور توغول شوی. د آذربایجان جګپورو چارواکو هم انادولو خبري اژانس ته ویلي چې هغه الوتکه چې په قزاقستان کې لیدلې و د روسیې د هوایي دفاع سیستم له لوري په نخښه شوې و. په همدې حال کې روټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان د منقشلاق سیمه ییز سارنوال ابي لایبیک وردا بایف د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د قزاقستان پلټنې تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسیدلې چې د آذربایجان د هوایي کرښو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا لویدلې ده. ویشتل شوې الوتکې ته په هیڅ روسیې ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه نه ورکړل شوې او پیلوټانو ته لارښوونه شوې وه چې خپل سفر ته د قزاقستان د اکتایو لور ته دوام ورکړي. د الوتنې په مسیر کې چې د کاسپین سمندرګي پر سر تیریده د الوتکې د موقعیت موندونکې سیستمونه هم ګډوډ شوي وو. د آذربایجان د سرچینو په وینا دغه توغندی د پانتی سیر ایس هوایي دفاعي سیستم څخه توغول شوی وو. روسی سرچینو هم تایید کړی چې کله دغه الوتکه د چشنیا له سیمې تیریده د روسیې د هوایي دفاع ځواکونه د اوکراینی بی پیلوټ الوتکو په وړاندې په عملیاتو بوختو. وی هوایی امنیتی کمپنۍ د پنځشنبه په ورځ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته ویلي وو چې احتمال شته چې د روسیې د هوایي دفاع سیستم توغندي د آذربایجان الوتکه ویشتي وي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د قزاقستان، آذربایجان او روسیې چارواکو اعلان کړی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستم سم فعالیت نه کوي. دوی وایي په دې ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مکرریانو د اکثرو بلاکونو له جوړېدو څو لسیزې اوړي چې د مرکز ګرمي په ګړون د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم رغیدو او د غراز ساتنې ته اړتیا لري. نور د ابد سپوږمۍ پر پورت کې
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکو د مرکز ګرمۍ او د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشا چې د کابل د مکرویانو یوه اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم، در مکرویانو مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس بندی.
زمون ستونزی پا مکرویانونو که دیری دی، مرکز گرمی فعالی ندی، زد سالن دی سخت ناروخی لرم، دی پخوا املا تکلیف لرم، او پتوکی پا نسل منز کبم. دی طولو مکرویانونو دی خلقو ستونزی پا جمی که دیری دی، زکا مگنو شکاو لیخ پل کرونا گرم کرو، ما شمان می هم تر ریزه شو تو خیگی.
نمیتونیم اما جای گرم بسازیم و اولادای ما بسیار زیاد تکلیف دارن، همیشه ریزه شو، سینه و بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف د محل زندگی میکنیم.
موږ 15 کاله کیږي چې دلته اوسېږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال شي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:19 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د خوست په لکنو کې د انقامونو یو والی تر سر لیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. د دغو لوبو اتلولي چې د بلال مندوزي لوبډلې په خپل نوم کړه، د خوست مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و. د دغو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او نږدې سیمو کې د لوبو د میدانونو او په څه ناڅه لویې کچې د سپورټي سیالیو د جوړولو غوښتنې وکړې. والیبال په افغانستان کې له پخوانیو لوبو څخه ده چې په دې هیواد کې ډیر مینهوال لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اوري.
دا د خوست د لکنو اړوند د بودیخیرو په سیمه کې د بلال مندوزی او تڼیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پای لوبه ده چې اتلولي بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یادې لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې په مالي ملاتړ ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوست د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یوځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشئی موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره تومې دي. دلته ځوانان درې می ستراي کې لوبې کې او د نشئی موادو مخنیوي کې.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لار اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادی چې په رتلونکو کې دا ډول برنامه نورم پلار واچول شي ترڅو د ځوانانو ترمنځ یووالی او انسجام مخه برابر شي.
د لوبو منتظمین وای د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیر وی او خلک ډیر مینوال دي. خو د لوبو لازم اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پختونیار وویل
یو ار وخت په رمون داسې چلی برابر کړی دي او موږ ته د پدرسون لوري مقصد داسې نور توجه نه شوي دي. خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وختنه
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په خارونو او کلیو کې مینوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د همدې خبري مجلې ورستای راپور په کندهار کې یو کس خپل شخصي لګښت جوبن یا باغی وش جوړ کړی دی. مسولینو په وینا هر ورځ د جوبن ته په لزګونو کسان ورځي خو په ځانګړي توګه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د سیلانیانو شمیر زیات وي. نور تفصیل دی صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو د ځانګړي تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د وسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې وسیدونکو سید محمد اغه د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستل دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانات سره د کوچنیانو لپاره سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایل او په دغو کې لیدلی دي مخامخ نه لیدلی نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی. تفریح د کوچنیانو لپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه گذاري وکړي پر داسې ځایو باندې تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنگ ځپلې هیواد دی چې خوشحالي او شینی تر ډېر حد نو چې داسې ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لایسی ام به غټان راتل لایسی یو غزهنی آرامګابي ذهنونه به آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار وسیدونکو وای په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړیدل استایي.
دغه ځای صاحب خور ودان زموږ ته وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسط تو غره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته زه خپل بس په دغه منطقه کې نه دی یو څه نور داس ډیر دي جمع دي څه غوښه مړی دا ورته راغلی.
دولت څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو به واښ دی بل شي دا پارا دی بل شي یو بل شي.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا جوبند د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زر امریکایي ډالر په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي جوبان پراخه او سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15 شل رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي دا نور ورځې مرزي خلجه د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دی.
او دغه لرم ګرد واشي ایوانان لرم خو دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي در 50 رقم یې رسوم ځکه چې زموږ زایچ دی اوس دغه جوړېدو حالات کړي زایونه نه جوړ د کوم ایوانان زایونه جوړیږي هغه ورته راوړو
د دې جوبان ډیره برخه حیوانات له نور سیمو او بهرنوي هیوادونو څخه راوړل سوي دي د جوبان د مسولین په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول جوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي